مشال ویډیو د خیبر پښتونخوا کې د سحر نهه او په کابل کې اتمی بجې شوې دي. نن د ګل یا دوشنبه ورځ او د 2021 کال د ستمبر 28 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې درته هرکلی کوم. دروانی یو ساته خبرونه په لومړی نمایي کې بعد د ستمبر پر 28 د تاجرانو احتجاج ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه به واوري او د دې غړي په دویم نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو. نو د خپلو سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړئ، خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا د سوداګرو تنظیمونه وایي د ستمبر پر 28 په اسلام آباد کې کېدونکو احتجاج کې به برخه اخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې استازه یې شپږویاومي عمومي اسمبلی کې ګډون او وینا نشي کولی. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې ویلي ایران نړیوالو پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د سینټریفیوژ برخې تولید ورکشاپ ته لاسرسی ومومي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو پریکړه کړې چې د ستمبر پر 28 په اسلام آباد کې کېدونکو احتجاج کې به برخه اخلي. د ټیکسونو په قوانینو کې د دریم بدلون 2021 په نوم د صدارتي فرمان پر ضد د تاجرانو تنظیم آل پاکستان انجمن تاجران د دغه احتجاج اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیه مشر ملک مهر الهی پرون مشال ویډیو ته وویل چې د ټیکسونو په نوي صدارتي فرمان کې د تاجرانو لپاره سخت شرایط ټاکل شوی دي چې پر ضد به احتجاج کوي.
دئی وی جی آر یو دکان باندھے پی او ایس بلے گی، پوائنٹ آف سیل اور ڈیوائس بل لگا ہوئی اور بلدا دے چی ایف بی آر لدا اختیار سو کہ ہر قسم کاروبار بھی ہر قسم دکانی نو آگا چکم دے بغیر دا تپوس جبرن چکم دے آگا سیل ٹیکس کے اچھا اڑ پواڑی.
حکومت د صدارتي فرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې اخستو او پر 28 نیټه د احتجاج مخه نیولو لپاره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ګټو وفاقي ادارې اف بی آر چارواکو د تنظیم تاجران پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره مذاکرات وکړل، خو آل پاکستان انجمن تاجران تنظیم وایي پر ټاکل شوی نیټه به خپل احتجاج ضرور کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې د دوی استازي د ملګرو ملتونو په شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ کې ګډون او وینا نشي کولی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت سفیر نومول شوی پرون مشال ویډیو ته وویل چې دوی حق لري د افغانستان استازیتوب وکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي.
د افغانستان ټول اراضي موږ سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي وو چې طالبان په عمومي اسمبلۍ کې ګډون او وینا نشي کولی، او غلام محمد اسحاق زی بانند د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو سهیل شاهین وویل یو کس چې د افغانستان په هیڅ برخه کنټرول نه لري په کوم اصولو د افغانستان په استازیتوب خبرې کولی شي. طالبانو له نړیوالو هوایی شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د بارنو چارو وزارت د ستمبر پر 28 په خپل یو بیان کې ویلي چې د کابل په هوایی ډګر کې ستونزې حل شوې دي. د کابل هوایی ډګر چې تیره میاشت د بهرنیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال لږ څه لږ تخریب شوی وو، د قطر او ترکیې په مرسته بیرته جوړ شو. د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د عملیاتو پر مهال له 100,000 زیات کسان چې پکې اکثر افغانان وو وایستل شول. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای په ګډون یو شمیر هوایی شرکتونه د کابل هوایی ډګر څخه محدود خدمات لري. د بشري مرستو او مسافرینو د لیږد رالیږد ځینې پروازونه هم کیږي، خو تجارتي الوتنې په بشپړه توګه لا نه دي پیل شوي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي 13 کسان وجلی چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 2600 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د ستمبر پر 28 نیټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس 1,250 زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 240,000 نه اوړېدلی، خو په دې هیواد کې 1,260,000 زیات کسان له کرونا وایرس رغېدلي هم دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداري ویلي ایران نړیوالو پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د سنټریفیوژ برخې تولید ورکشاپ ته لاسرسی عمومي. د ادارې د ستمبر پر شپږشتمه په یو بیان کې وویل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA تهران ته نږدې د TESA کاراج سنټریفیوژ برخې تولیدي ورکشاپ ته لاسرسی رد کړ. د ستمبر پر دولسمه د IAEA سره شوي تړون تر لاندې ایران موافقه وکړه چې د خپلو اټومي مرکزونو د څارګرو کیمرو د مرمت لپاره نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دې توګه د حساسو مرکزونو ویډیو ریکارډولو عمل دوام ولري. IAEA وویل چې د ستمبر له شلمې تر دویشتمې پورې ایران تفتیش کوونکو ته د TESA کاراج کمپلیکس پرته اجازه ورکړه چې د نظارت او څارنې آلات د په ټولو اړینو ځایونو کې ځای پر ځای کړي. د IAEA تازه راپور پر داسې حال کې مخې ته راغلی چې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ خبرې اترې د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په هدف شوي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې امریکا له دې تړونه وویسته. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوري. د دې غړې تر پای کرا سره وینو په لومبي نمایي کې بازنې ریپورتونه دروړو او په دویمه نمایي کې باز تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو. نو د خپل سیمو د تازه حالات مو خبر کړی. زو اول د ریپورتونو طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د ټیکسونو په قوانین کې د دریم بدلون 2021 په نوم د صدارتي فرمان پر ضد د پاکستان د تاجرانو تنظیم د ستمبر پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاج کولو تر اعلان وروسته د خیبر پختونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو هم پریکړه کړې چې په دغه احتجاج کې به برخه اخلي. حکومت د صدارتي فرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې اخستو او پر 9 نیټه د سوداګرو د احتجاج مخه نیولو لپاره پرون د اتوار پورس په اسلام آباد کې اف بی آر چارواکو د تنظیم تاجران پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره مذاکرات وکړل. خو د آل پاکستان انجمن تاجران په نوم د سوداګرو دغه تنظیم وای پر ټاکل شوی نیټه به خپل احتجاج ضرور کوي. تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وویل چې د ټیکسونو په نوي صدارتي فرمان کې د تاجرانو لپاره ډېر سخت شرایط مقرر شوي دي.
دوی وایي چې هر یو دکان باندې پی او ایس به لګي، پوینټ آف سیل او ډیوایس به لګوي، او بل دا دی چې ایف بی آر لدا اختیار شو چې هغه هر قسم کاروبار وي او هر قسم دکان وي نو هغه چې کم دی بغیر د تپوس جبرن چې کم دی هغه سیل ټیکس کې اچول غواړي. دوی خو ویلي چې موږ لوی دکاندارانو ته په نوټس یې ورکوو. دلته یې خبر کې ورکوټې دکاندارانو ته نوټس یې راغو. دوی وایي چې موږ چې کم دکان رجسٹر کړه نو هغه چې هغه سیل ټیکس رجسٹریشن قانون مطابق به نه چلیږي نو هغه کې کم نه کم 5 لاکھ او 30 لاکھ زیات نه زیات 30 لاکھ روپے موږ جرمانہ وکړو. دا خو موږ چې کم دے 29 تاریخ باندې پروگرام کو دھرنا وکړو اسلام آباد کہراو وکړو.
د پاکستان افغانستان د سوداګرو د شریکی خونی مشر زاید الله شینواری وایي یو خو د صدارتي پرمانونو د لارې د ټیکس نوي نوي قوانین عملی کول د پخوا راسي را روان یو غیر آئینی کار دی، او بل د ټیکسونو راټولولو په هدف د سوداګرو سره د سختۍ کولو سره د هیواد اقتصاد وده نشي موندلې.
طریقه دا چې بحث وشي او ډیبیټ وشي او هغه نه پس د پارلیمنت منظور کینو ټیکس ورکړي. زموږ اوس هم انکم ټیکس ارډیننس 15 کا د اوسو چې دا اوس پورې دا یو قانون په شکل کې راغلی، نه دا یو ارډیننس په شکل کې راغلی. دغه اوس هم د کال کې 2-3 ارډیننس راځي نو د دې طریقې کار غلط دی. او دویم دې کې خبره دا ده چې څومره ټیکس افسران دي دوی ته دوی اختیارات زیاتی لګیا دی. کارونه حکومت چې دي خراب شوي دي، بزنسونه خراب کړي دي. زموږ اکنامک گروتھ شته نه دی او ټیکسونه خو اله روزي چې کړی اکانومي روانه یي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په نوم د سوداګرو د خونی پخوانی مشر فیض محمد خان وایي د ټیکس د دې نوي قوانینو سره به هغه سوداګرو باندې نور بوج پریوزي کوم چې د وړاندینا ټیکسونه ورکوي.
ټیکس برډنګ نه کوي او اگزیستینګ ټیکس پیر باندې بول جوړی لګیا دي. نو زموږ چې کوم کسان دي هغه دې احتجاج کوي چې دا اوس تاسو ته سمال کیریرز کوم دي هغه زموږ هغه دي خو هغه باندې ټیکس بورډ نشته زیات او زیات بورډ خو نه هغه غټریټیل باندې راځي.
خود خزانه و پاکی وزیر شوکت ترین در سپتمبر پا دویشتمه نیتا پا اسلام آباد کی پا خبری کانفرنس کی ویلی و چه حکومت حسه کوی چه در تیکس نظام پراخه کری او زیاد نزیاد خلق در تیکس ورکون کو پا چوکات کی دنن را ولی. حکومتی چارواکی حسه کوی چه در تیکس قوانینو در 2021 در دریم صدارتی پرمان پلر کی سوداګر په اعتماد کې واخلی او د سپتمبر په یو کم دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې د سوداګرو د احتجاج مخه ونیسي او هم په دغه لړ کې د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د اف بی آر د چارواکو او د تنظیم تاجرانی پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره د مذاکرات وروسته یاد تنظیم د سپتمبر په یو کم دیرشمه نیټه د احتجاج نه کولو اعلان کړی دی. خود ټول پاکستان انجمن تاجران په نوم د سوداګرو یو بل تنظیم وایي دوی به د خپل پلان سره سم په یاد نیټه په اسلام آباد کې د اف بی آر دفتر د احتجاج په توګه راګیروي او خپل احتجاج به کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ویډیو سلام پښتونخوا خبرونه او ریزو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال کړې هغه خبره چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو د پښتون قوم پرستۍ پر اساس له افغان طالبانو سره خواخوږي لري پر ټولنیزو رسنیو غبرګونونه راپارولې دي. د نوموړي د څرګندونو په اړه پر ټویټر پښتنو کله هم د طالبانو ملاتړ نه دی کړی تر هیشټیک لمخې کمپاین چلیدلی او سلګونه ټویټونه پرې شوي دي. تر عمران خان مخکې د پاکستان پخوانی فوزي واکمن جنرل پرویز مشرف هم طالبان او پښتون ملت پالنه سره تړلی ول. پښتنه دا ده چې د دې هیواد واکداران طالبان او پښتون ملت پالنه له یو بل سره له تړلو څه ترلاسه کول غواړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو شپږ اویامي عمومي غونډې ته شاوخوا 15 منټه وینا وکړه، خو په دې دومره اوږده وینا کې یوازې پر یوه جمله په پاکستان کې دننه سخت تنقید وسو. نوموړي د افغانستان پر اوسنی او پخوانی وضعیت، د پخوانی شوروي اتحاد او ترګریزه جګړه کې د پاکستان او امریکا په ګډون د نړیوالو پر رول رڼا واچوله، خو هغه وویل چې په امریکا او اروپا کې ځینې سیاستوالان د افغانستان په اړه پر پاکستان تورونه لګوي. د دې پس منظر بیانولو پر مهال عمران خان د پاکستان قبایلي سیمو ذکر وکړ چې په ادایه هغوی له افغان طالبانو سره ژوره خواخوږي لري.
اوس براشو د سپتمبر 11 ته امریکا ته بیا د پاکستان ضرورت شو، ځکه د امریکا په مشرۍ متحدانو غوښتل چې افغانستان اشغال کړي او دا د پاکستان له لاجستیکي مرستې بغیر نشو کېدلی. تر دې وروسته څه وشول؟ هماغه مجاهدین چې موږ ورته روزنه ورکړې وه چې د بهرني اشغال پر ضد جنګېدل او ویل یې چې جهاد دی، هغوی زموږ خلاف شول. موږ ته د امریکا همکاران وویل شول دوی زموږ خلاف جهاد اعلان کړ. بیا له افغان پولیس سره د پاکستان په نیمه خپلواکه قبایلي سیمه کې چې تر خپلواکۍ وروسته هلته هیڅ یو پاکستانی پوځي نه و تللی، د دې سیمې خلکو له افغان طالبانو سره ژوره خواخوږي لرله. دا خواخوږي یې د مذهبي نظریې نه بلکې د پښتون قوم پرستۍ یا ملت پالۍ پر بنیاد لرله چې ډېره پیاوړې ده.
خود عمران خان پښتون کمپرستی له طالبان سره د تړلو د خبره ناندریزه سوه او په ټویټر په دیاړه د پښتنو کله هم د طالبانو ملاتړ نه دی کړی هیشټیګ لمخي کمپاین وچلیدی چې پکې د پښتون ملت پاله غوند، عوامي نیشنل پارټي د مشرانو او غړو ترڅنګ پښتنو لیکوالانو، ټولنیزو فعالانو او ځینو غیر پښتنو برخه واخیسته او د وزیر اعظم پر څرګندونو یې تنقید وکړ. لیکوال محمد تکی ولیکل، طالبان پښتون زد پروژه ده نه چې پښتانه املاتړ کوي. د ټویټر بل فعال عمران خان لیکلی، طالبانو تر ټولو اول پښتون شتاخت په نشه کړ. دوی په قبایلي سیمو کې د مشرانو یو پوره نسل له منځه یووړ، ځکه چې د پښتنو جرګه چې د روغې جوړې سمبول دی د دوی په مخ کې خنډ و. دغسې عوامي نسل ګوند چې وایي طالبانو یې تر زرو زیات غړي وروژلي، د خپلو ځینو وژل شوو غړو او مشرانو عکسونه هم خپاره کړي. د دې هیشټیګ له مخې په سلګونه ټویټونه وسول. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې خبرو کولو سره اخر څه ترلاسه کول غواړي. د دې په جواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې پخوانی مشر ډاکټر منهاج الحسن وایي د ده په فکر پاکستان هڅه کوي چې نړیوال وهڅوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نوموړي د سپتمبر پر 16مه نیټه مشالې ډول چې طالبان له پښتون ملت پالنې سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې هغوی د مذهب پر اساس مبارزه کوي چې په غیر پښتانه لکه ازبک، تاجک او پنجابیان هم شامل دي.
اوس ښکاري داسې چې دیش باز خلک دا غواړي چې دینه د مذهبي چاپ لري شي، ولې چې دنیا کې خو د مذهبي انتها پسنده ته خلک نظر سره نه ګوري. کنه نو دا نشنلزم یا قومیت داسې شاید چې په بهر ملکونو کې یا هیوادونو کې هم دومره خلک ورته په بد نظر نه ګوري. خیال خدا د عمران خان چونکې غواړي چې دته دغه میلاو شي، ریکګنیشن میلاو شي لکه دنیای اومنی د طالبانو حکومت، نو دې وجه نه هغې هغه مذهبي چاپ د ریکور غواړي قومیت
سره. عمران خان د پاکستان لومړی واکمن نه دی چې افغان طالبان یې له پښتون قوم پرستۍ سره تړلي دي. تر دې وړاندې د دې هیواد پوځي ولسمشر جنرال مشرف هم طالبان پښتون ملت پاله بللي ول چې د ده په وینا د خپلې خاورې د آزادۍ لپاره جګړه کوي. هغه مهال هم پښتون ملت پالانو پر جنرال مشرف نیوکې کړې وې. همدې ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې غواړي چې په افغانستان او پاکستان کې فعاله پښتون ملت پاله ډډې تکړي او طالبان د پښتون ملت پالنې استازي وګڼي. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی پاکستان اور پاکستان امنیتی اور جاسوسی ادارے تل دا فکر کوي چې وازی یو افغان یا پشتون قوم پرستی وجود لري او هغه د طالبانو قوم پرستی. دوی د طالبانو له قوم پرستی پرته بل پشتون او افغان قوم پرستی نه مني. په افغانستان کې او په پاکستان کې هم ملت پاله استا او دوی غواړي چې هغه وي ختم کړي. نو ځکه د زړه خبره د عمران خان پر خوله راغله. د عمران خان پر څرګندونو د سوي تنقید پاړه د حکومت او نه هم د نوموړي د ګوند له لوري څرګرګون یا سپیناوی مخې ته راغلی دی. سربېره پر دې چې د افغان او پاکستاني طالبانو په لیکو کې د پښتنو شمیر زیات دی، خو دغو دواړو ډلو په مختلفو موقعو د ملت پالنې مخالفت کړی او دې ته یې د مسلمانانو د تقسیم په سترګه کتلي. طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د افغانستان نوم په اسلامي امارت بدل کړی، افغان ملي بیرغ یې په سپین بیرغ اړولی او په ځینو سیمو کې د خپل تعبیر او تشریح شوي اسلام له مخې خلکو ته سزاګانې ورکړي. دغسې د پاکستان په قبایلي ضلعو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم تحریک راپورته شوی او په دې سیمه کې د ترهګریزه جګړې په اړه د پاکستان د تګلارې او وسلوالو طالبانو پر ضد لوی لوی جلسې کړي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو اوري. په افغانستان کې میشت مسجد خام له پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د دوه ملکونو ترمنځ په تګ راتګ کې د ورته اسانۍ پیدا کړي. په افغانستان کې میشت مسجد خان ځنې مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پولې دواړو غاړو ته خپلوي سره سره جایدادونه لري، خو تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دي. نو پاکستان حکومت دې دا ستونزه هواره کړي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی اقبال پریده وایي په وزیرستان کې د مسجد خان مشران او منتخب پارلماني استازی دې د جرګې په صورت کې په اسلام آباد کې له متعلقه چارواکو سره وویني، نو حکومت به ټولې ستونزې هوارې کړي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کی.
پا افغانستان کې مشته مسجدو خپل سیمو ته د تاګ رو تاګ په وخت د پاکستان حکومت نه د سہولت جوړولو غوښتنه کړې ده. په دغې برعکس د افغانستان لوګر اوسېدونکی غلام صدیق مسجد مشال ریډیو ته وویل،
مسجد خو ډېر زیات دي، په لوګر کې ډېر زیات کورنۍ دي، تقریبا 1500 کوره دي، او دغه سه نور اور په غزنی کې شه دي، او په وردګ کې ډېر زیات کلی پروت دي، داس په کندوز کې هم پروت دي، دله په کابل کې مختلف ولایت کې ډېر غټ مسجد پروت دی، ډېر شخواری دي، بلل زای دی، مان زای دی، شمن خیل دي، دا غون دولت پروت دی. او بل پاکستان حکومت نمیش دا خواهش کوي چې کیم شناختی دي د مشت مشکل وي، دا باید د مشت سره لیار یوسی، ځکه چې د مشت اور هم ځکی دي، دلم ځکی دي، اور په وزیرستان کوم ډېر جوړ تم ځکی دي، دولت هم د مشت شاه بودی دي، شاه مخاور خلق پکښې دي، مشرون پکښې دي، نه دا پاکستان نمیش دا خواهش دی چې مشت سره چې څه خبره دي، مشت مشکل باید هغه حل کړي.
په افغانستان کې مشته د دوی نورې مسجد مشرانو خبره هم واروي،
حاجی عتیق الله مسجد د لوګر اوسېدونکی یم، په وزیرستان کې ځای نه شته دی، دلته په افغانستان کې شته دی، ډېر مشکلات یې مشته چې که دولی سي کنه ویس په تذکره هم پرېږدي، اورې خو بیا نور دغسې مشکلات شته دی، بونډری را باندې باندې دي کنه، دا ډېره مهرباني وي د هر حکومت نه چې د میژا سپورښت وکړي.
زه غلام فاروق د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د بغجان د کلي اوسېدونکی یم. میژ دلته خو ډېر مسجد اوسېږي، د نادرخان او د ظاهرشاه په وخت کې، د امان الله خان په وخت کې مسجد وزیر د خلک ډېر غټ غټ چوکۍ لرلې، هم په فوج کې حتی تر وزارت داخله پورې ها د میژ مسجد خپله وزیر داخله تیر شوه د افغانستان په حکومت کې. مسجد خلک چې دي په افغانستان کې ښه کاروباري خلک دي، ښه ژوند یې هم جوړ دی. میژ کې مسجد په پاکستان کې اوسېږي، دا ډېرې اړیکې سره لري، حتی تر برین سره تاګ رو تاګ ته مړي ژوندي ته ټول ته میژ سره روسي دي، هر څه سره خبرېږي.
مشال ریډیو چې د افغانستان مسجد غوښتنه د سفران پارلماني سیکرټري اقبال افریدي مخې ته کښې شوه، هغوی په دا رنګ جواب وکړه،
دا خو که بالفرد COVID-19 د وجې یا بالفرد موجوده حالاتو د وجې چاته تکلیف رسېدلی وي، نو هغو په سعودي کې چې کوم خل پراته دي هغوی ته هم رسي. دا موجوده حالات خو دي لږ ټینس، د افغانستان نه د امریکې تګ و، هلته طالبان حکومت او دا هر څه لکه چینلایز کېدل و، د دې خو خامخا ټیم علي باقي په دې کې د وزیرو یا د مسجدو دپاره د هرې علاقې مینې موجود دی په پارلیمنت کې، چې په کوم ځای کې رکاوټ وي، په کوم ځای کې مسلې وي، دی کوم عوامي نمائندگان دي د علاقې، هغوی سره یې روابط ونیسي او هغوی د یو ډیلیګیشن راشي اسلام آباد له، چې د هغوی سره د داخله کار وي، د هغې مینېګان به ځان سره راولو، دا ټولې معاملې به ورته سي.
په افغانستان کښې د مسجد مشرانو دا هم وویل چې د پاکستان حکومت ته د دوی سویلي وزیرستان ته په تاګ کښې جوړ خنډونه زر لرې کړي، چې دوی په اسانه خپلې سیمې ته تاګ رو تاګ کړای شي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، کابل، افغانستان.
دا مشال تر څنګ اوسئ، دا سهار لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
مشال ریډیو اوري. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاقزی خبري وکړي. اسحاقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازی ټاکل شوی و. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه طالبانو هم غبرګون ښودلې دی. تفصیل له اسدالله لودین نه.
ملګرو ملتونو پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحاقزی وي. اسحاقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و. اسحاقزی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او دوی شاوخوا شل ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته یې عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم، موږ ولسی ملاتړ لرو، دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اساقزی د طالبانو له راتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیږي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکې بې وزلۍ وار له مخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي.
مشال ریډیو اوري زو یو بل رپورت طرف ته. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د سباندی ایوی اونۍ په تیرېدو د سیمې او گاوند اکثرو هیوادونو د پروازونو د بیا پیل غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. دغه اداره وایي له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې، خو په خبره یې یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر بند پاتې مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکی الوتنو بیا عادي کېدو ته شیبې شماري. تفصیل یو وار بیا د اسدالله لودین په رپورت کې.
کابل ته تا د طالبانو پر اتاق دادې نږدې یوه نیمه میاشت واوښته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چارې عادي حالت ته نه دي راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو په رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړې، خو وایي نورو هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستانډرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات زه څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل د ایجادولو خبره ده، هغه باید زموږ سره مطرح کړي تر څو موږ دوی ته واضح جواب ورکړو.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي، او دا څرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له خپل اړخه دغو شرکتونو ته د هر ډول لازمي همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو ګاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبۍ، هند او ترکیه ته الوتنې کېدې. د دغو الوتنو د بیا پیل کار څرک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه بهر یو شمیر بند پاتې شوي مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
تر نن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. له چارواکو مې هیله ده چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کړي تر څو د ستونزې هوارې شي.
موږ څه کم لیست نیولی له 1200 نه زیات شوي دي خلک، دلته په ډیلي کې بند پاتې دي، دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په یخچالو کې ښې دي، وروره پیسې ورسره نهشته بیچارهګانو سره،
تیره اونۍ له څه باندې میاشتني ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخواني حالت څخه باندې 10 برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درکړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیې راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي، خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
د اسدالله لودین رپورټ مو واورېدو. په افغانستان کې د الوتنو په حواله سره اوریدونکو په لومبي نمایي کې لکه څنګه چې په شروع کې درته ویلي وو رپورټونه به در خپرو او په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو. نو په پېښور کې د سهار 9:30 بجې شوې دي او دا مهال به موږ تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو ټلیفونونه کولی شئ دې تر څنګه په فیسبوک مې درته پوسټ پرې خو دې هغې تر لاندې چې څه ستاسو په سیمو کې تازه حالات یې هغه هم لیکلی شئ. هلته پوسټ به هم ستاسو په پروګرام کې شامل لو که غواړی موږ سره رابطه وکړئ زمونږ د ټلیفون د لارې، اسکایپ د لارې، وایبر د لارې. نو زمونږ شمیرې په دا ډول دي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 11 سلور 15 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 215 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315. د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل 543 شپږ سوه اووه څلوېښت 490. په سکایپ هم راته زنګ وهلی شئ. پته مودا مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شئ.
اوریدونکو زمنګ د ټلیفون شمیرې مو اوریدي. په دې نمبر تاسو موږ سره رابطه وکړئ، موږ د خپل سیمو د تازه حالاتو نه خبر کړئ چې سره واندې تاسو په سیمو کې. خو تر هر څه وړاندې زو زرسانګ په आवाज باندې د یو سندره اورو. د دې پرمیس کې تاسو موږ ته نه صرف خپل پیغامونه راستولې شي بلکې د سندري وروسته تاسو د ټلیفون انتظار به هم کوو. نو راځي چاول د زرسانګ په आवाज کې د سندره واورو.
خط بھی دان
اوریدونکو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري تاسو کوربه احمد الله در سره په پروګرام کې موجود یم. تاسو ټلیفونونه کولای شئ موږ ته خوزنه اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. خان پښتون چې کوم دی هغه وی په افغانستان کې دا وخت تر ټولو لوی مسله چې کوم دی یا خلک چې کوم دی هغه یو قسم د ذهني فشار سره مخ دي او غټ لامل بیکاری د عدالت پونت پونتونونه چې کوم دی هغه بند دي. حالات چې کوم دی هغه صحیح نه دی نو ځکه خلک ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ دي. د دې نه علاوه یو شمیر نورو اوریدونکو چې کوم دی هغه هم همدغه خبره کړې ده چې کار روزګار نشته دی، ګرانی زیاته شوې ده او خلک د مسلو سره مخ دي. دغه شانتي اسمت الله چې کوم دی هغه وایي چې زمونږ په سیمه کې قلاری ده، فلال داسې څه نشته دی لکه امن دی، نو ځکه بس صرف دا ویل شو چې حالات ښه دي دلته. نو ښه خبره ده. دغه شانتي زاهد احمد چې کوم دی هغه وایي د درزند ډیرا اسماعیل خان نه او زمنګ په اسپیټال کې چې دلته کوم دی دغه بلډ بانک یې نه دی چې کوم هغه بانک دی هغه نشته دی. نو په کار دی د چارواکو نم دا خواست دی چې دغه جوړ کی ځکه چې دلته مریضان یې هغه ته د وینې ضرورت یې نو نه موږ ته ډیر زیات مشکلات وي. دا شن نور هم یو شمیر اوریدونکو سلامونه را لګلي دی وایي چې په سیمو کې خیریت دی. نو اوریدونکو ستاسو پیغامونه به نور هم نشرو خوزو د یوې بلې سندرې طرف ته. د همایون خان په آواز باندې دا بله سندره دروړو. د دې وروسته بیا په خدمت کې محاضرېږم. مشال ویډیو سلام پښتونخوا خبرونه او ریستاس کوربا احمد الله در سره په خبرونه کې مرګره يم. یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه موجود دی. هلو السلام علیکم.
السلام علیکم عادل تورایم د صد کوړ می جلیل تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل توری صاحب، څه حالات دي؟ څنګه خی؟
شکر دے پروگرامونه هم ډیر خره وون دی او دوا خبرونه بده سره شریکوم.
جی جی بالکل.
او د متسیرینو په اکلا د چر دیوالو جلمې خلکو او مشرانو د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته د کوم کورونه مړنګ شوي وو تر هغه کې هغه د پوره مونږ ته یو چیک راکړی شوی دی. کار دا دی مونږ ته د بل چیک راکړلی شي. ډېره مده کېږي چې مونږ ته بل چیک نه دی راکړی شوی.
صحیح.
او بل خبر سپورټ والا دی چې په الیزایو کې د کرکټ لوی ټورنمنټ شوی وو چې پکې شپېتو ټیمونو نه زیاتو ټیمونو پکې حصه واخیستله. په دغه ټورنمنټ کې د الیزایو د بګن ترمنځ سخته مقابله وشوله چې لیزای والا ټیم د اختر علي ټیم غوره ټیم وګرځېدلو. هغه دا مقابله وګټله. زمین سید دوی له کوپونه ورکړل او نغدې پیسې ورکړلې. دغه ټورنمنټ ډېرې مینی محبت سره ختم شولو او داسې به بیا نور ټورنمنټ کېږي. بس دا خبرونه بونه.
ډېره مننه عادل توری صاحب د خبرونه شریکولو نه. اوریدونکو عادل توری ور سره د کور مینه خبرې تاسو اوریدلې چې یو خو دغلته د متاثرینو په حواله سره او دویم دغلته چې د سپورټس یعنی د کرکټ کم ټورنمنټ او د هغې په حواله سره معلومات درکړل. زمونږ یو اوریدونکی دی، هغه هم رئیس خان د خوست نه، وای چې پونتون مو بند دی په سیمه کې او زمونږ سبقونه چې کوم دی هغه نیمګړی پاتې دي. نو بس دغه یو زمونږ غوښتنه ده د چارواکو نه چې زمونږ پونتونونه دی واپس خلاص کړي چې مونږ خپل زده کړې چې کوم دی هغه پر مخ باندې ویسو. نور زمونږ یو بل اوریدونکی دی، مصطفی وزیر د جنوبی وزیرستان څخه، وای چې له واڼه له نه ورځې راهسې 4G چې کومه ده هغه بند ده دلته او خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو خواست هم دا دی چې زر تر زره دغه خلاص کی. ګنې یو غټ احتجاج چې کوم دی هغه پر اعلان به وکړو او بیا چارواکي چې کوم دي انتظامی چارواکي هغه دې بیا دا نه وای چې لکه موږ غوښتنې چې کوم دي لکه احتجاج د لارې خپل غوښتنې منو. نو موږ اول هغه ته خواست کوو چې موږ ته د 4G نو په قبایلی ضلعو کې او خاص کر بیا په شمالي جنوبي وزیرستان کې د 4G د انټرنیټ چې کوم دغه غټه مسله ده وخت په وخت باندې زده کوونکي چې کوم دي هغه دې حواله سره احتجاجونه هم کوي. اوریدونکو ورزو د یوې بلې سندرې طرف ته د ګلپاڼې په اواز دا سندره واوري. هغه ورسته چې کوم نور پیغامونه مرستولي دي هغه به هم په خبرونه کې شامل وو.
I'm
سلام پختونخوا خبرونه او ری اوریدونکو یو بل اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی خبرې ور سره کو چې د کم زین را سره په لاین شوه دی څه خبرونه به را سره شریکول غواړي. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څوک خبرې کوي د کم زین؟
زه احسان وزیر د لکی مروت نه.
جی احسان وزیر څه حالات مو دي په سیمه کې؟
بس نرو حالات بالکل ټیک ټاک دي لکه څه شایسته خدای دې په لاره.
جی
چه دال تک نو رنگ چه دا کورونا ویکسین لاگی دا ریکارد نه چي گوي دا وړ رغټه مسالا دا
څوک ریکارد نه دا کوي
دا غول چ دي کورونا دا کوم ډاکټران ناشتي لکه دا ندر مند ریکارد نه راځي جن را سي دا سي يونيم پوسټل کې لاس کسانو راځي دا نو په سج سر خل کې دا غسه پله شروع جار او راځو روان وي ورته وای چې تاسو لا غول نه دي چرنګ دا خبر
لکه ریکارډ یې نشته دی چې سرټیفیکیټونه وته ورکي
هغه خو نه ورکوي ورته یې چې دوه مستن به لګوي بیا چې دوه مده ته بیا ورځې بیا ته هغه ویستنې ریکارډ نه وي راغلی په غمن دی چې ته کارډ میسج ورته کوې تا ریکارډ نه راځي لکه درته وایي چې تا نه ده لګولي داله به تا لګولي وي نو رنګ چې چوک لګوي هغه چې دا مسله روانه ده.
صحیح صحیح مننه احسان وزیر د معلوماتو نه. اوریدونکو احسان وزیر د لکی مروت نه خبره تاسو اوریدله چې د غلطه د کرونا واکسین چې کم دی دغه وجنه خلک دغه مشکلاتو سره مخ دي چې ورشي د دویم ستنې لګولو د پاره یا سرټیفیکټ د پاره نو وي چې ډیټا ور سره نه د معلومات نو په دی وجه وي مونږ ته نه کوي نو دغه یو مسله ده. مونږ کوشش ده چې داسې کم قسمه مسلې چې نه صرف دغلته زموږ موجود رپورټران دغه راپور تکړي چارواکو ته ورسي چې هغه د دې څه حل چې کم دی هغه راوباسي. حضرت عثمان نوري چې کم دی هغه وایي لوی افغانستان او بیا په ختیځ ننګرهار کې بیکاری غربت زور اخیستی دی او د ښوونکو مامورینو دا درېمه میاشت ده چې ماشونه چې کم دی هغه لکه وته نه ورکولی کېږي. دغه شانتي صدر سباون چې کوم دغه هم همدا پیغام راستولې دی چې د استادانو د ماشونو غم چې کوم دغه خوړې زکه چې ورس پورز مالیمان کمیږي او دوی نشي کوله چې خپل دندو ته حاضر شي او مجبور دي چې ډیرو کمو پیسو باندې نور څه کارونه وکي نو چې څنګه سکولونو ته استادان نو ورزین نو دا صحیح خبره دا اوریدونکو چې هغه طبيعه زده کون کې چې کوم دغه به هم ناراضي او دا شان زیات شمیر ماشومان چې کوم دی هغه بیا هم دغه شان به تعلیم پاتې کېدو خطر چې دغه شته. نو په افغانستان کې د تیرې میاشتې راهیسې دا یو غټه ستونزه چې کومه د خلکو ته چې د ماشونو ځکه چې ډیر زیات خلک بیروزګاره شوي دي او خلک هم دا خبره کوي چې د بیروزګارۍ د وجې نه پیسې را سره نه وي چې ځان دپاره شیان واخلو د خوراک څخه او بل شیان چې کوم دی د هغې نرخونه هم زیات شوي دي. نو په کار دی چې دې طرف ته توجه راوړول شي او دا ستونزې چې کومې دي د خلکو حل کړي. زه اوریدونکو یوې بلې سندرې طرف ته د جاوید امیرخیل په آواز کې سندره واورئ. تر هغې وروسته به بیا چې زموږ نور کوم اوریدونکو پیغامونه راستولي دي هغه به نشروو.
سلور بالشت کې دی جمالو نم دی
کو سلام پختونخوا خبرونه اوري وخت اخري تقریبا 4 منټه موږ سره پاتې دي غواړم یو دوا پیغامونه نشر کو دغه ورستو به سندره درورو بیا دراتلونکو خبرونه کې به هم زستا سو کوربم عبدالقیوم نظام خیل چې کوم دغه سلامونه نې کې هلي راستولې دي د جنوبي پختونخوا نه وي او وای چې موږ په سیمه کې تعلیمی ادارې د کموخت لوجه زمنګ جون د ډیرو ستونزو سره مخ دی نه دا چې واځي تعلیمی ادارې نشته دی بلکې جون نور ډیرو مشکلاتو سره هم لاس وګریوان یو دلته ډاکټرانو ته لاسرسي چې کم دی غام ډیر ګاند زکه چې زمنګ علاقې چې دا 40 کیلومتر لري پرته سیمه د افغانستان بارډر سره پولیس رنځ دی دا نو د ډاکټرانو ستونزې هم دراته د تعلیمی ادارو ستونزې چې کوم دا غام ده نو د متعلقه چارواکو نم دا غوښتنه ده چې زمنګ دا ستونزې دی هواري کړی دا شان مینا صدف چې کم دی غي دا یو پیغام راستولې و چې په کابل کې امنیت خله او خلک خ ډاډه زړه چې کوم دی هغه کار ته وزي بهر روان دي دغه شانتی بل یو خبر دا چې کابل نړیوال هوایی میدان چې کوم دی دغه پروازونو لپاره چمتو شوی او طالبانو ټولو هوایی چې کوم شرکتونه دی هغه باندې غک کړی دی چې د افغانستان لپاره د پروازونو شروع کی نو په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې طالبانو دغه هوایی شرکتونو ته ویلي دی خو تر اوسه د پاکستان او د ایران علاوه چې کوم دی هغه نور پروازونه لانه دي شروع هغه هم چارټرډ پروازونه دي ځنې د پاکستان لخوا دغه شانتی د افغانستان یو هوایی شرکت چې کوم دی هغه هم د پاکستان اسلام آباد لپاره پروازونه پیل کړی دی خو ټیکټونو نرخونه چې کوم دی هغه خلک دغه زیات شکایت کوي چې ډیر زیات چې کوم مخ کې چې پڅونه باندې دا غینه 15% چې کوم دی هغه ټیکټونه چې دی 15 ځله یې هغه ټیکټونه زیات ګران شوی دی $1,200 باندې یو ټیکټ دی اوریدونکو وخت بالکل لګ پاتې دی راځي چې د لیلا خان په اواز د سندره واورو دراتلون دا غي ورسته راتلون کې غړی کې به مو بیا ز کوربایم خبرونه به پر مخ بوزو